ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سکور بیم نیک پیرزونی او سلامونه می قبول کړي. د پاکستان د پوز د مشر چین ته سفر، د امریکا د صدر هندوستان ته سفر، پاکستان کې د نوي مالی پالیسۍ اعلان او په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو امنیت د دې خبرونې مهم موضوعات دي. د روانې غړې په دویمه نیمایي کې درته هفتوار پروګرام د مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو راځئ چې په سر کې د بشیر ګواښ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان د پوز مشر د چین په دورزنی سفر دی. د کابل ښار کې یو ځانمرګ برید شو دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هندوستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف نن چین ته په دو ورځنی سفر رسیدلی دی. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال راحیل شریف د چین د پوز د مرکزي کمانډ کمیشن د مرستیال مشر جنرال فان چنلانګ سره نن په بیجینګ کې ملاقات کړی او د امنیتي مسایلو ترڅنګ په ځینو نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرون ماخام په 14 کې د وی حکومت په لړل دوه کسان وژل شو دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خود په شرط بیګا مشال رډو ته ویل چې د تیرا په نری بابا کې شوې دي پیخه کې وژل شوې کسان د توحید اسلام ډلې غړي وو. لشکر اسلام وسوال ډلې د دې برج زموري منل ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له قبایلی سیمو د بی کور کړل شو کډوالو د بیا سندو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دی. د وزیر اعلی پرویز خټک له خوا پرونی خبر پانه کې راغلی چې له قبایلی سیمو څخه د جګړو له وجې بی کور شو کورنیو سره مرسته کوونکو ادارو ته لارښوونه شوې چې د دې خلکو د واپسې لړکې دي هر قسمه لازم داد یقیني کړي. چارواکو تر دې مخکې ویلو چې د شمالي وزیرستان کډوال به راتلونکي فروری میاشت کې خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شي. د وزیر اعلی له دفتر خبر شوې خبر پڼه کې دا هم راغلي چې ټولو هغه افغان کډوالو سره به د ترانسپورټ په برخه کې مرسته کیږي چې غواړي افغانستان ته واپس لاړ شي. د کابل ښار په قصبه کې نن سهار په یو ځنمرګ برید کې برید کوونکي وژل شوي او دوه کسان یې زخمیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د مشال رډیو افغان څانګې سره په مرکه کې نن وویل چې ځنمرګ برید کوونکي غوښتل خپل د چاودیدونکو موادو ډک ګاډۍ په مرسته حمله وکړي خو خپل هدف ته ونه رسید.
فقط هغه تروریست چې راغلی و د دې واسطې سره او مخدري مواد یې راویستی وو خپله مشتوه یې له منځه تللی په علاقت رسېدلی. خوشبختانه نور هېڅ څوک ته ضرر نه دی رسېدلی، فقط دوه کسه چې هلته نږدې دوی په یو صحیح کې کار کوي هغه سطحي زخمیان دي. نو کوم جدي مسله نشته. د انتحار کوونکی جسد کاملا له منځه تللی، بیا هم پولیس په صحیح کې شته، دوی به خپل څېړنې کوي.
تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. د کندهار ولایت امنی قومندان جنرال عبدالرازق تایید کړی چې د دغه ولایت په هوایي میدان کې د پاکستان د جګپړو پوځي افسران سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرو د ځپلو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. عبدالرازق پرون خبرلان ته وویل چې دا ملاقاتونه د زیارت یا پنجشنبې پورې شوي او په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړو خواوې د ترهګرې پر ضد د کار په اړه په قندار کې داسې خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دا قسم ملاقاتونه به دوام پیدا کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوی دلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي سره نن ملاقات کړی دی. ولسمشر اوباما چې نن هندوستان ته ورسید با سوا د دغه هیواد د یومي جمهوریت په موقع د سوره کې د مشر میلمه په حیث برخه اخلي. اوباما د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د هندوستان د یومي جمهوریت په مناسبت جوړ شوی پریډ کې به برخه اخلي. باراک اوباما به د هندي چارواکو سره د تجارت ترهګرۍ سره د مبارزې نړیوال امنیت او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړوند خبرې وکړي. اوباما د هندوستان درې ورځنی سفر د سعودي عرب سفر لپاره یو ورځ رالنډ کړی دی چې نوی پاچا سلمان سره د هغه د ناسکه ورور پاچا عبدالله د مړینې په اړه تعزیت وکړي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحلي ښار میریوپول کې پرون د روس پلوه یغنو پر کټي بریدونو کې لګ تر لګه 1.5 کسان وژل شوی او 9 زخمیان شوی دي. د چارواکو په خبره بریدونو کې د غنی ګونی یو مارکیټ او د هستوګ نه ودانې پنهخه شوی دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په یو بیان کې دا بریدونه د بشریت ضد ګڼلی او ویلي دي چې له همدې عمله خپل د سعودي عرب سفر لنډي. تر برید لگ وروسته پرون په مشرقی اوکراین کې د روس پلوه یغان یو مشر الکساندر زخارچینکو د روس آر آی ای خبری ایجنس ته ویلي وو چې بلتون غوښتونکو په میروپول کې پرون عملیات شروع کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا او اتحادیانو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد تازه بمباري شروع کړې دي. دوی د جنوري له 13 نیټې راهیسې شپږش هوایي بریدونه کړي. د ګډو ځواکونو چې د دې عملیاتو مشرقي لخوا پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د کې 14 هوایي حملې په شام او 14 په عراق کې ترسره شوې دي. د شام له 14 حملو څخه په 12 بریدونو کې د کوبانی ښار سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. په همدې حال کې کوردي پوځي ځواکونو پر موسل ښار په لومړي ځل راکټونه ویشتلي چې دا ښار په تیر اوړي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی. او په لیبیا کې وسلواله ډلې انصار الشریعه پرون ویلي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې په نښتو کې مشر محمد الزهاوی وژل شوی دی. یادې ډلې دا نه دی ویلي چې محمد الزهاوی کله وژل شوی، خو د ده د وژنې په اړه په بنغازی کې د اسلامي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د 13 اکتوبر د میاشتې راهیسې مختلف خبرونه خپاره شوي دي او انصار الشریعه تل د خپل مشر د وژنې خبرونه رد کړي وو. امریکا دا باور لري چې انصار الشریعه ډله د 2012 کال د 11 سپتمبر په بنغازی کې پر امریکایي قونصل خانې برید کړی وو چې پکې سفارتکار کریس سټیون وژل شوی وو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر ګواخ نه د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پټونه واوري. د پاکستان د پوځي مشر جنرال راحیل شریف د چین د سفر په اړه د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان پوځ او حکومت د ګاونډي هیوادونو سره تعلقاتو د لا نورو ښه کولو هڅې کوي.
افغانستان او د پاکستان په منځ کې تعاون هم شو. موږ د قانونیت وخت خلاف کاروایي وکړه. هغه د فضل الله په خلاف لګېږي نو دواړه ملکونه که دغه شانتي او بل سره تعاون کوي ما په خل د پالیسي ټیک ده.
بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د هندوستان په سفر دی. د نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک د نوموړي دغه سفر ته څنګه ګوري؟ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع پولیسو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه هلته ګڼ شمېر سکولونو چاردیوالي نشته دی او د امنیت لپاره یې فوري ګامونه پورته کول پکار دي. دا او نور رپورټونه هم لرو. او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او ځوان سیاستوال اصغر خان اچکزی خبرې واوري چې وایي ډېره لویه ذمهواري احساسوي
په هر لحاظ د وطن د هرې جانداری په حواله او خصوصا پښتون بیلټ بیا د ازمر سیمه د څکم د قبایلي دښمنانو تضادات ښکار ده په هغه کې خپل یو مثبت کردار ادا کولو په حواله
د هر څاورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پانه جاری کړی چې وایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف په دوه ورځني سفر چین ته تللی دی او نوموړی به هلته د یاد شوي ملک د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې حق ته نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د چین په دوه ورځني سفر دی. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې راحیل شریف ته د دورې بلنه د چین چارواکو ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به نوموړی د چین د فوزي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کوي. د ISPR یو چارواکي د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف به د چین فوزي او سیاسي مشرولۍ سره د امنیت او دفاعي مرستو په چارو هم خبرې کوي. د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف په یو داسې داسې وخت د چین په سفر دی چې نوموړي د روانې میاشتې په 14 نیټه د امریکې خارجه وزیر جان کیری سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وروستو په 14 نیټه د برتانیې په 3 ورځني سفر لندن ته لاړو. په پاکستان کې کارپوهان د جنرل راحیل شریف پر لپسې دورې او ملاقاتونه مهم بولي او وایي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره نوموړي یوه واضحه کړنلاره خپله کړې ده. د دفاعي چارو کارپوه کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
دہشتگردی والا معاملات چی دی صرف اگر فوج لاس کے اگشت دی بجائے وزیر اعظم نہ آرمی چیف سے دے ہر شپ کے ڈیلنگ دے کئی ہم آپ خیل فی الحال ٹک روان دی افغانستان سرم تعلقات ٹک شو افغانستان اور پاکستان پرمنس کے تعاون شو مجھ بے قانون وقت خلاف کاروائیوں کا عقیدہ دی فضل اللہ پر خلاف لگے دی نو دوڑ ملکوں نہ کدا شانتی ہو بلسا تعاون کئی وہ بل مجرمان جوان سر پٹائی نہ سیزن بل ٹک شی ہم آپ خیل دا پالیسی ٹک تھا.
سیاسی چارو کارپو سلیم احمد دو راحیل شریف د چین سفر مهم بولی او وایي
دا دوری چی دا ایکس آرڈینری دی او دا معمول دوری نه دی. کتا سو ګورای کوم طرفونو ته چی دوری روان دی لکه امریکا برتانیا دا ټول هغه امپورټنت ملکونه دی چې کم زمونږ د دهشتګردۍ او زمونږ د پرابلم چې کم دی د دې سره په سنه سره دغه باندې د هغوی ریلیشن شپ جوړیږي چونکې دا پرابلم چې دا کنټرول کول غواړي د دې بیا مختلف اسپیکټس دي. یو طرف ته فوجي دی نو بل طرف ته فائنینشیل دی بل طرف ته پولیټیکل دی دا ټول
یاد دی چې جنرل راحیل شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د دوه اونو په دوره امریکې ته هم تللی وو چرته چې نوموړي د امریکې فوزي او سیاسي مشورولۍ سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوز مشر د چین په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر باراک اوباما نن په خپل دوه ورځني سفر د هند سرخار نوی ډیلی ته رسیدلی دی. هند ته د صدر اوباما سفر ډیر مهم بلل کیږي. په دې حقله تفصیل د شاهین بنیری ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په خپل دوه ورځني سفر د هند سرخار ډیلی ته رسیدلی دی. دا سفر ډیر مهم بلل کیږي او ولسمشر اوباما په خپل دا سفر په یوویشتمه پیړۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره یو لویه موقعه بللې ده. اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې اوباما د امریکا وړومبی ولسمشر وی چې د هند د جمهوریت د ورځې په رنگارنګ دستور کې بعد د مشر میلمه په حیث برخه اخلي. په دې دستور کې بعد د هند فوزي قوت د خودلو سره سره د هند کلتوري رنگارنګي بیلابیلې څرګندونې کیږي. د ولسمشر اوباما سره د هغه میرمن میشل اوباما هم په دې سفر کې ملګری ده. دا هم په پلان کې و چې ولسمشر اوباما او د هغه میرمن با په آګرا کې د مینی د یادګار تاج محل سیل هم کوي، خو ولې د ولسمشر اوباما سعودي عرب ته د سفر او د نوي غوره شوي بادشاه سلمان سره د ملاقات له کبله به ولسمشر اوباما آګرې ته تګ ونه کړل شي. هند ته د رسیدو نه وړاندې د انډیا ټوډې مجلې سره د خبرو په وخت ولسمشر اوباما ویلي دي چې امریکا او هند دواړه هیوادونه طبي ملګری دي. د اوباما هند ته سفر د وزیر اعظم مودي امریکې ته د سفر څو میاشتې وروسته عمل کیږي. د راپورونو تر مخه په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو دفاعي تړون د لا نور پیاوړي کولو تمه کیږي. اے پی لیکي اگر چې اقتصادي اړیکې نور ښه کول به د دې خبرو اترو بنیادی موضوع وي، خو ولې ماحولیاتي بدلون او د افغانستان صورتحال باندې به هم بحثونه وشي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر اوباما هند ته د رخصتېدو نه وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر اوباما هند ته سفر به ډېرې مثبتې نتیجې راوړي او د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې ښې کړي. د هند وزیر اعظم مودي ژمنه کړې ده چې هغه به هند د کاروبار کولو لپاره د ټولو نه اسان ځای جوړوي. تمه ده چې دواړه مشران به د ګل په ورځ د کاروباري کمپنیانو مشرانو ته هم وینا کوي. هند ته د ولسمشر اوباما او د هغه د میرمن میشل اوباما د سفر په وخت د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې ډېر لوی امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او حساسو ځایونو ته تلونکي راتلونکي لارې تړل شوي دي.
د شاهین بنیری ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا صدر باراک اوباما د هند په سفر دی. دا راز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بیا د چین په سفر دی. په سیمه کې دا مهم سفرونه څه ارزښت لري او څه علامتي اهمیت لري؟ په دې هکله زمونږ همکار اسرار العالم مومن په پېښور یونیورسټۍ کې د نړیوالو چارو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
چې د اوباما د انډیا سفر د اهمیت لري سمبولیکلی او عملي طور باندې. د خطې ته د اول ځل باندې امریکي ولسمشر راغلي او د تر اوسه پورې خو به داسې وه چې انډیا ته به راتلون ورسره به پاکستان ته به وه. خو تاسو یاد شي مشرف په زمانه کې چې یا 9/11 نو چې کلنټن انډیا ته راتلو د پاکستان ته، حالانکه پاکستان حکومت باندې سانکشن د بولو چې پوهي حکومت دی او دلته مشرف سره یو ځای تصویر هم ویستو، خو بیا هم پاکستان ته ملک ته راغلو. دا ځل امریکي ځای هلته راځي، دلته نه راځي. هلته کې ډېر زیات اهم دغه کېږي او یو مجمهوریه کلیسا خري دا سمبولیکلي دا سفر چې کومو انډیا امریکي په خارجه پالیسی کې انډیا اهمیت ډېر زیات مخکې لاړلو او پاکستان یو انته دغه ته راغلو.
اجاز خټک صاحب، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هندوستان ته دغه سفر به په دغه سیمه باندې او په خاص توګه د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په اړیکو څه اغیز ولري؟
د افغانستان حوالی سره او ټیریزم حوالی سره د پاکستان یو خاص اهمیت دی او اغلی نه څوک هم سترګې نه شي پټولی. د پېښور پېښې نه پس پاکستان چې کوم یو پالیسي اختیار کړي ده یا اعلان کړي ده اوس وګورو چې عمل کې څه کېږي. چې دوی کې دي چې امریکې دې طرفه یو سخت سپورټ هم دی او ضرورت هم دی. د هلته کې چین چې کوم خارجه پالیسي کې مونږ یو واضح فرق وینو، مخکې به چین یو خواته او سره اقتصادي خبره مې کوله، اوس افغانستان هوای سره چین ډېر پر اکټیو دا کوي چې هغې حکومت مرستیا کوي او اصله ونیسي ډېر ښه سپورټ اعلان کړی دی او ډېر دغه کړی دی. نو هغې کې اوس ښې دا دی چې پاکستان دا وښله چې افغانستان کې انډیا اثر کم شي، خو امریکې دلته راتلل سره انډیا ته یو بوسټ ملاو خو اوس دا کتل دي چې د پاکستان د سری افغانستان حوالی سره او انډیا ته به هلته کې په افغانستان کې سلیډ خلکو دا خیال و چې یاره انډیا اثر به په افغانستان کې کم شي. آیا دې دورې سره به هغې باندې څه اثر کړیږي او چین او پاکستان به افغانستان ته کوم حوالی سره ګوري؟ دا ټولې خبرې عراق الله خولې او ما نامخ شوې او ما دا خیال دی چې انډیا رول به هم په دې شرطه کې ډېر اهم نه دي. انډیا او د چین تعلقات باندې به هم اثر راځي چې هغه څنګه بیلنس کوي. انډیا باندې به دا یو پرېکړه چې چین سره مغه تعلقات سمول غواړي، د سیاسي حوالې سره هم، علاقي حوالې سره هم، او امریکي سره هم خپل دا تعلقات به څنګه بیلنس ساتي. دا ما دا څرګندې دي ټول د سیاسي د ډیپلوماټیک تصویر چې دی کې به کافي فرق راځي، دوی هلته باندې اثر کوي.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه چې پکې مو د دې د مینوړاندې د نړیوالو چارو د کارپوها اجاز خټک خبري اوریدې چې د پاکستان د پوزي مشر چین ته سفر او د امریکا د صدر باراک اوباما هند ته د سفر په اړه یې زمونږ د همکار اسرار علم مومن سره کولی. بل خو ډان رسپانې خپل اداریا کې پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد د حکومت لخوا د پورته کړل شو غامونو په اړه ویلي کنه خبره کړي چې سرلیک یې آیا پاکستان به ناقانونه ګرځول شو ډلو باندې بندیز عملی کړی شي او کڅنګه. د دې ادارې مهمه برخه د اسرار علم نورو
دان رسپانه لیکي باید د پښتنې ته ساده جواب ویل شي چې آیا پاکستان په دې ورسته یو انیو کې د حقانی او جماعت داوا په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم ګامونه پورته کړي چې د دې ډلو پر پالیت او حیثیت یې اغیز کړی وي؟ د بارنو چور وزارت او رسنوي توای چې د یادې پښتنې جواب دی لکورنو چور وزارت او د ترګری د مخنیوي خمی ادارې څخه معلوم کړي، خو د کورنو چور وزیر بیا پر دې خاموش دی. همدارز بیا نه څرګند چارواکي متضاد بیانونه ورکوي او پارلمان هم د دا قسم پښتنو ساده جواب نه وایي. په عین حال کې بیا داسې مفروضي هم مخې ته راځي چې په جماعت داوا د بشپړ بندیز د دې ډلې اساسي کنګلول او د مشرانو یې بهر ته پرتګ د بندیز په ګډون څومره هم چینې ګامونه پورته کړل شوي دي، نو دا د امریکا په وینا د هندوستان د خوشالولو او افغان حکومت سره د مرستې لپاره پورته کړل شوي دي. خود ادارې په خبره د قسمه سازشي مفروضي ولس نور هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخوي. باید چې دا خبره لزړه ومنل شي چې د ترګریزه جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او له بهر پرې نری تپل شوی، یا د ذهني ګډوډۍ د پاکستان د کورو چارو وزارت په یو بیان ختمی دی شي، یا دې د وزیر اعظم دفتر د خبره پډاګه کړي چې د ترګری د مخنیوي پلان به څنګه عملی کیږي.
خو د ورځپاڼې په خبره دلته کې د تیر په څیر یو څه ویل کیږي او عمل کې نور څه مخې ته راځي او یا حکومت خاموش وي او هیڅ نه وایي، لکه څنګه چې به پخوا پاکستان پر خپل ځمکه د ډرون بریدونو په اړه خاموش وو او یوازې غندنه به یې کوله. همداراز پاکستان ریاست یو وخت په لشکر طیبه بندیز ولګولو، خو بیا یې اجازت ورکړو چې ړومبی په جماعت داوا او اوس تر څه حده په فلاح انسانیت فاونډیشن وربدل شي. د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلی دي باید چې پاکستان ساده او واضح تګلاره خپله کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې ریاست د ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه په ډاګه کړي او د ترهګرۍ ضد قوانین دي ځایي ژبو ته وژباړي چې دا رنګ په اړه یې خلکو کې پوهاوی زیات شي. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې کومې ډلې د ټولنې د خیر ښېګڼې په نوم کار کوي یا چندې راټولوي هغه حکومت ترهګري ګرځولي دي. د اداریې په اخره کې راغلي دي که چیرې پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو بندیز ولګوي نو دا ډېر اسانه خبره ده چې خلک پر دې یقین شروع کړي چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو پالیسي ختمه کړې ده.
د پاکستان مرکزی بانک د سعودي منافع په شرح کې 1% کمی کړی دی. وایي د کمی اصل وجه معیشت کې خواله او نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخونه کمیدل دي. دا اعلان د خالی په ورځ مازیګر د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وکړو. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د یوې خبري غونډې دوران د مانیټری پالیسۍ اعلان وکړو. د نوموړي په خبره د سره با سرمایه کاری ته وده ورسي او ملکی معیشت به نور هم مستحکم شي. د زیاتوي
100 بیسس پوائنټ
یا 1% کمې پکې راوستې شوې ده. دا شان د منافع شرح اوس د 9.5% تراکول شوې ده. تاسو ته به یاد وي 2 میاشتې وړاندې هم 50 بیسس پوائنټ کمې شوې وو او د دې مقصد معیشت ته استحکام کول دي. زه هیله کوم چې دا به د پاکستانی انډستری او کاروبار د ودې لپاره یو ښه اقدام ثابت شي. د معاشي چارو کارپوهانو د خزانه د وزیر لخوا د مانیټری پالیسۍ اعلان د سټیټ بانک په خود مختاره سوالیه نشان وبلو او وایي دا قانوني، آئینی او اخلاقي جرم دی، ځکه چې سټیټ بانک یو آزاده او خپلواکه اداره ده. خو د مانیټری پالیسۍ اعلان نخکاری چې دا هم د حکومتي خواهشاتو مطابق چلیږي. بل طرف ته مشال ریډیو سره د برو دوران اسلام آباد په یو ځای پوهنتون کې د معاشیات استاد او د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق د سود شرکه کمی د ملکی معیشت د پاره ضروری اوبلو او وایي
خو میکرو اکنامیک کمی انډیکیټر چې دی زمونږه هغه خروان دی. ټریډ د پښټ زمونږه کمی کې جی ڈی پی گروث کې هم اشاره راغلی دی او کم مینیفیکچرینګ سېکټر د اګریکلچر د سروس سېکټر په ټولو کې یو پازیټیو گروث طرف ته خبر روانه ده او اکانومي په یو ښه ټریک باندې ده. نو پر یو څه کې سټیټ بانک سره یو ښه اپورچونټي و. مونیټری پالیسی یو ټارګټ دی او دا غي کم مقصد چې هغه انویسټمنت انکرج کولی لکه سرمایه‌کاری مخکې بوتلو لپاره دا سټیپ راستل دي، ځکه چې کله انټرسټ ریټ کمی نو یوزر کاست کمیږي او د یوزر کاست کمیدو سره سرمایه‌کاری یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک ته چونکې انرژي کرایسیس دی او د شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخکې نه ډیر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډیر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مانیټری پالیسی هر 2 یا 3 میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخیستونکي قرضو باندې د منافع یا سود په شرکت کې کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق لا اولستا خبره وناور کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی ویل دي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک او دا راز د افغانستان نه پاکستان ته راغلي کډوال چې کوم ستونزې لري دا غي د پاره به صوبایي حکومت ګامونه پورته کوي او د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې کوم افغان کډوال پر رضاکارانه ډول خپل وطن ته ستنېدل غواړي نو غي ته به هر قسم سهولت هم ورکول کیږي. په دې حق لا یو خبر پانه د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوې ده چې تفصیل یې زمونږ خبريال سراج شبیر احمد جان تر کوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی حسن خوا جاری شوی خبر پانه کې وزیر اعلی پرویز خټک افغان کډوالو ته او باڑا خیبر جنسې ته د بې کوروشه واپسې عمل کې درپی خستونزو نوټس اخستې دي او د صوبې د کورونو چار محکمې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې قدرتي افتونو سره د مبارزو ادارو یا ایف ڈی ایم ای او پی ڈی ایم ای ته هدایت کړې دي چې څومره هم افغان کډوال په خپل خخه واپس روان دي هغوی ته د تر دورشله هر ممکنه اسانتیاو سره د تلو راتلو لپاره د ګاډو بندوبست هم وکړي. سفر دوران د سخت یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هم د دوی لپاره د بندوبست وکړی شي چې د دوی ماشومان او زنانه د یخنۍ نه محفوظ وي. خبر پاڼه کې وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمونه چې کوم کډوال د خیبر جنسي باړې تحصیل ته یا نورو سیمو ته ځي یا د هغه سیمونه د خو راځي نو باید هغوی لپاره د هم اف ډی ایم ای او پی ډی ایم ای هر ډول اسانتیاګانې ورکړي او که د دې باوجود هم دغه بې کوره شویو ته څه قسمه ستونزې رامخې ته وي نو دوی به د متعلقه ادارو په ضد کاروایي هم وکړي.
بلخوا ځینې حکومتي او عسکري چارواکو تمه څرګنده کړې ده چې د روان کال دویمې میاشتې د فروری نه به د شمالي وزیرستان د بې کوره شویو کډوالو هم خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل پیل شي. دې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هغوی د واپسۍ لپاره به هم صوبایي حکومت په خپل کچ هر قسمه ګامونه پورته کوي.
د پام وړ ده چې د سخت یخنۍ شروع کېدو سره د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې میشته په کیمپونو کې افغان کډوال او د قبایلي سیمو بې کوره شویو د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې له وجې په کیمپونو کې میشته ماشومانو او زنانه د بېلابېلو ناروغو سره مخ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نن د اتوار ورځ ده او د رواني غړی په اخیری برخه کې درته د ټمنې سره سم د مشال مرکه هم لرو. خو ورزو اول یو ریپورت ته د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع د پولیسو محکمې صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړی چې په دغه سیمه کې یو نیم اصل سکولونه چاردیواري نه لري او د ترهګرۍ د خطر سره په ممکنه ډول مخ کېدلی شي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د سکولونو تحفظ یقیني کړي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د ریپورت کې اورو.
د لکې مروت پولیس فورس ضلع مشر اسماعیل کاډک د وایوند له طرفه مشال ریډیو ته په یو رالېږلي برېښنایي لیک ښیې د پولیس فورس ضلع مشر د پښتونخوا حکومت د محکمه تعلیمات سیکرټري پام دغې طرف ته راګرځولی دی چې د لکې مروت په سیمه کښې یو سل پنځوس داسې سکولونه موجود دي چې کوم چاردیواري نه لري. خطره کېدای شي چې د چاردیوارۍ د نشت په وجه دغه سکولونه د پېښور آر می پبلک سکول غوندې پېښې سره مخامخ شي یا په دغه وجه د دغو سکولونو په عمارتونو کښې چاودېدونکي مواد کښېښولی شي. په لیک کښې دا هم واضحه کړې شوې ده چې په دغې رنګ حالاتو کښې د ځایي انتظامیه د پاره دا ګرانه ده چې د سکولونو د شپې ورځې حفاظت د طالب علمانو د ژوند ژغورنې او د دوی د تعلیم سلسله جاري ساتلو بندوبست وکړي. د لیک په آخر کښې د پولیس مشر د پښتونخوا حکومت توجه دغې طرف ته راړولې ده چې د دغو سکولونو د چاردیوارۍ جوړولې دپاره د بیړوندي اقدامات وکړي. کله مې چې د لکې مروت پولیس فورس وایوند شاهد امید سره تماس ونیوه هغه د رالېږلي برېښنایي لیک د پخلي سره په دا رنګ وژغېده. په دغه اولې سره د لکې مروت اوسېدونکي هم اندېښمن دي چې هسې نه د دوی بچون هم د خطرناکو پېښو سره مخامخ شي. د سیمې یو سیاسي سماجي کارکون لیاقت علي سیام وایي لیاقت علي سیام دا هم وویل چې دا یو ځای د ځایي انتظامیه غوښتنه نه ده. د لکې مروت ټول اوسېدونکي د دغې غوښتنې حمایت او تایید کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سو شپېته او اوولس زره اته سو اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د رواني غړی نیمای ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف نن چین ته په دوه ورځنی سفر ورغلی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې نن خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د چین د پوز د مرکزي کمانډ د کمیشن د مرستیال سره ملاقات کړی دی او په امنیتي مسایلو یې خبرې کړې. د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې د یوې حکومت پلوه ډلې دوه کسان وژل شوي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پکې کې د توحید اسلام ډلې غړي وژل شوي دي چې لشکر اسلام وسوالې ډلې برید پلا پر غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له قبایلي سیمو د بی کوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي دي چې له یو ځای د بل ځای ته تګ په دوران کې ورسره په ترانسپورټ کې مرسته وکړي. د کابل ښار په قصبه کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې برید کوونکي وژل شوي او دوه کسان یې زخمیان کړي دي. تر اوسه پورې د دې حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تایید کړی چې د دغه ولایت په هوایي میدان کې د پاکستان د جګړو پوځي افسرانو سره د تیرې پنجشنبې یا زیارت په ورځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرو د ځپلو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوې دیلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي سره نن ملاقات کړی دی. ولسمشر اوباما چې نن هند ته ورسېد به سبا د دغه هیواد د یوم جمهوریه په موقع دستور کې د مشر میلما په حیث برخه اخلي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحلي ښار میریوپول کې پرون د روس پلوه یاغیانو په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او اووه نوي زخمیان شوي دي. امریکا او اتحادیانو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد تازه بمباری پیل کړي دي. دوی د جنوري له درویشتمې نېټې راهیسې شپږیش هوایي بریدونه کړي. او د جاپان وزیر اعظم وایي د هغې ویډیو کرهوالی ډېر دی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یو ارغمل شوي جاپاني وژنه پکې اعلان شوې ده.
دا وو بشیر غواخ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ د مشال ریډیو هفتواری خبرونه د مشال مرکې ته. د دې هفته مشال مرکه د کوټینه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راستولې ده.
خبرونه د مشال مرکه نن په کوټه کې د عوامي نشتل ګوندل او سنی صوبایي صدر او سیاستوال اسخر خان اڅکسي سره کوو. اسخر خان اڅکسي صاحب لمړی خډيره مننه چې تاسو مشته وخت راکړ. د خبرونه پایل تاسو له عمر څخه کو او کپاسر کې تاسو خپل عمر راته وې چې تاسو دا وخت څو کلن یاست؟
اول خو خدای نور خان روز تام شکریا دا کو چې تاسو موږ لره د مشال ریډیو سره د مرکه موقع را ل راکړل. عمر په حساب کوړتو غوړې نو تقریبا 80 نو له 80 ازما پیدایش دي، نو دا غو حساب تقریبا شپږ دېش کال دا ټیم زما عمر جوړیږي.
او په دې شپږ دېرش کلنۍ کې تاسو د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبایي صدر شوي. تاسو له ماشومتوب به پایل وکړو، تاسو په کومه سیمه کې اصل کو ستاسو تعلق له چمن سره دی او په چمن کې به له کومې سیمې سره تاسو پیدایش په کومه سیمه کې سو؟
لکه څنګه چې تاسو وویل په لوی سر کې خو چمن مشهور دی. په چمن کې بیا زموږ د لمر خاتو خوا ته تقریبا پر شپږ کیلومتر فاصله باندې کلی دی دا مردا کاریس په نامو باندې. په هغه کې زما پیدایش شوی دی او د کورنۍ په لحاظ کزه دا وایم چې زما پیدایشي یو قسم سیاسي تعلق دی. هغه د عوامي نشل ګوند سره شوی دی د شروعاتو څخه، ځکه چې زموږ بابا شهید حاجي جیلاني خان اڅکزی چې ول هغه د تقریبا کزه دا وایم چې هغه د سیاست په چوکاټ کې قدم یې شیدی، نو اول قدم یې د بادشاہ خان د فکر د بادشاہ خان د سیاست او د عوامي نیشنل ګوند سره سوی دی. نو چونکه زموږ پیدایش په مپاغه کورنۍ کې اوس، نو موږ پیدایشي تور د عوامي نیشنل پارټي سره تعلق لرونکي خلک یو.
د مړنۍ زده کړې مو ابتدایي تعلیم مو چیرته؟ هلته په چمن کې وکړ، بیا مو تر هغه وروسته لوړې زده کړې اعلی تعلیم مو بیا چیرته وکړ؟
بالکل تقریبا ابتدائی جزمش کم زدکړه سوی د سکول په حوالہ د اول جماعت څخه واخه بیا در لسمه پوری خپل د کلی په های سکول مرده کاریس کې مر سبق ویلې دي. بیا د هغه بعد انټرمیډیټس کم ایف ایس ایم ورته ورته وای هغه په تامیرانو کالج کې سوی ده. بیا د هغه بعد د هغه بی ایس سی کم ورته وای ګریجویشن هغه د ساینس کالج څخه سوی دي. بیا ایم ای بلوچستان یونیورسټي څخه سوی ده. حمدالله کالج کوټه څخه چې دی دا سمې لې وکړې.
اصغر خان څخصي صاحب تاسو ول چې تاسو کورنۍ سیاسي کورنۍ ده او تاسو بابا په سیاست کې په ای ان پی او منیسټر ګوند کې ډېر مهم رول ولا په دلته په دې سیمه کې غو مهم مشر و د دې سیمه. تاسو په خپل په سیاست کې په عملی توګه باندې قدم کله کښې شو په طالب علمۍ کې تاسو په سیاست کې وی او که هم تاسو د بابا تر مړینې وروسته بیا تاسو په سیاست کې راغلاست؟
نه ده، موږ د خپل شهید پلار په ژوند کې په څلور نوي او په شپږ نوي کې چې کوم ټایم زه تامیرانو کالج کې زما اډمیشن وسو نو زه د عوامي نیشنل ګوند د سټوډنټ وینګ چې کوم دی پښتون سټوډنټس فیډریشن د هغه د تامیرانو کالج صدر سولم. بیا د هغه بعد چې کوم ټایم ساینس کالج ته راغلو بیا د ساینس کالج صدر پاتې سولم. بیا چې یونیورسټي ته ولاړو په یونیورسټي کې بیا زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن صوبایي سینئر نائب صدر سولم. بیا هم د هغه رنګه د هغه بعد د پښتون ایس ایف صوبایي صدر سولم. بیا د الیکشن کمیټي چیرمین پکې پاتې سولم. او یعنی په دغه تسلسل باندې بیا زه چې کوم ټایم زما تعلیمي سلسله ختمه سوله بیا پارټي ته ولاړم په چمن کې باقاعده د چمن د په تحصیل کې. هغه ټایم زموږ یو بل مشر ملګری و چې اوس دا ټایم وفات شوی دی، جمال عبدالناصر کاکړ، هغه زموږ د تحصیل صدر و. د هغه په مشري کې ما په عوامي نیشنل ګوند کې باقاعده رسمي شمولیت وکړ چې زما تعلیمي سلسله فارغه سوله. هم دا غرنګ نو بیا را روانو بیا په پارټي کې صوبایي سینیئر نائب صدر سولم. دا ټیم د پارټي صوبایي صدارت ته د ملګرو په خوښه باندې را ورسېدم.
تر دې لمخه چې په سیاست باندې نورې خبرې هم سره وکړو، بیرته به یوارې ستاسو ماشومتوب ته او ستاسو د تعلیم علمي وخت ته ولاړ شو. په هغه وخت کې تاسو له سیاست سره سره لوبې کومې لوبې کولې؟ لکه زموږ پښتانه ځوانان چې کومې لوبې کوي، ستاسو کومې لوبې کولې او تاسو په کوم لوبو کې کومه لوبه ډېره خوښه وه، کومه لوبه مو ډېره کوله؟
تقریبا د شروعات څخه فوټبال سره زموږ ډېر نزدېکت و تعلق و. او فوټبال باقاعده زموږ خپل چمن په لیول د کلی په لیول خپل فوټبال ټیم و. او زه په خپله د هغه ټیم باقاعده عیسه ولم.
او د چمن لوبغاړي په فوټبال کې ډېر مشهور دي، په ټول پاکستان کې ډېر مشهور
دي. ډېر مشهور دي. دا ټیم تقریبا د دې څو عمر مخکې د پاکستان فوټبال ټیم اندازن د څلور پنځه کاله محمد عیسی په نام زموږ د چمن فوټبالر چې هغه کپتان و. دا ټیم هم درې څلور لوبغاړي په فوټبال پاکستان فوټبال ټیم کې د چمن سره تعلق لري. خو بس دا وخت سجدی د چمن د خلکو د سپورټس په حواله د فوټبال خوا ته زیات تک سوی دی. هم په دغه وجه ده چې د فوټبال د لوبې په میدان کې دا ټیم چمن د پاکستان چې کوم پریمیر لیګ دی لکه انګلیش پریمیر لیګ کېږي یا دغه رنګه ایټالین لیګ کېږي، نو پاکستان چې کوم پریمیر لیګ دی په دا کې دا ټیم په اے ډیویژن کې د پاکستان د چمن څخه چې دی د افغان کلب چمن په نامه او مسلم کلب چمن په نامه دوه لوکل داسې ټیمان دي چې هغه نان ډیپارټمنټل ټیمان دي. هغه پکې په پریمیر لیګ کې باقاعده لګیا دي. همدارنګه په بی روند کې بیا د چمن چې دي دوه ټیمان چې دي، یو افغان ایف سی په نامه باندې چې دي یو فوټبال ټیم دی، بل چې دی سوی صدرن په نامه باندې بل ټیم دی. یعنې دا په بی روند کې دي. او دغه رنګه د باچا خان کلب په نامه باندې زموږ خپل د چمن په لیول یو فوټبال ټیم دی چې د خپل حده پورې ډېر معیاري ټیم دی. او زموږ دغه خواهش او کوشش ان شاء الله د باچا خان کلب په نامه باندې زموږ دغه فوټبال ټیم هم د پاکستان پریمیر لیګ پر سطح باندې مخته راشي. نو په دا وجه زموږ هم هغه کورنۍ تور زموږ اکاګان زموږ ټوله فیملی هغه د سپورټ د لحاظه هم مطلب هغه رجحان د فوټبال خواته سوی دی. نو په دغه بنیاد باندې زموږ هم هغه د ماشوموالي څخه بیا چې تر کومه وخته پورې د دې سره موږ تعلق ساتلی سولو په دغه لوبې کې پاتې سول.
اڅکزی صاحب، له لوبې ما سیوه بیا په دې وخت کې یو خو به د سکول زده کړې ویل د سکول کتابونه به وسړی وایي، نور عام تاسو لوست یا مطالعه په کومو کومو ژبو کې تاسو مطالعه کوئ او له هغه سره کوم کتابونه تاسو ډېر وایي؟ شعر و شاعري هم کوئ که نه؟ اسې له شعر پښتو شعر و شاعري سره مینه لرئ که نه؟
د کوم حده پورې چې د مطالعې خبره ده، موږ خو چونکه بنیادي طور د خپل سیاست سره تړلي خلک پاتې شوي، نو کورنۍ هم په سیاست کې ده. نو په دې وجه حقیقت دا دی، د زړه خبره ده به دا درته وکړو چې موږ لږو ډېره مطالعه چې کړې ده یا کوو یا په خپل کور کې هغه د لایبرري غوندې یو څه کتابونه راته پراته وي، نو زیات هغه د خپل سیاست سره تړلي کتابونه دي. هغه کتابونه دي لکه اوس بادشاہ خان او خدای خدمتګاری ولی خان لیکلی پدری جلد کې یا رشتہ رشتہ په نامه دي، یا زما ژوند او زما مبارزه ده بادشاہ خان خپل کتابونه دي، یا دارنګ اور بیان اپنا اپنا د حیدرآباد ٹریبونل د ولی خان خپل دغه، یعنی ډیر زیات د مطالعه په لحاظ چې زموږ نزدېکت سوی دی د سیاست په حواله یا د دې ریجن په حواله، نو هغه خپل د پارټي د هغه رهبرانو مشرانو چې هغه پر خپل سیمه د خپل سیاست په حواله یا د پاکستان د تقسیم هند سره مخ کې کوم واقعیات، یعنی کم څه چې د هغې په نظر کې هغې لیکلي دي کم حقیقت کم څه، نو زیات هغه تعلق د مطالعې په لحاظ د خپل زده کړې څخه علاوه زموږ د هغه سره پات شوی ده. شعر و شاعري خوښه مې بیخي ډېره ده، او حقیقت دا دی هم زیاته چې د خپل د خاورې خپل د وطن چې کوم د شعر و د شاعري په الفاظو کې شاعرانو زموږ د وطن کم خدمت ترسره کړی دی، په کوم الفاظو چې د خپل د وطن د وګړو د یووالي پر هغه ته د خپل کام د خپل ولس د مینې او د یو جذبې ورکولو په حواله باندې کم څه کړي دي، نو حقیقت دا دی چې زموږ زما هم زیات شوق د شعر و شاعري په حواله د دغه اړخ سره سته، خو خپله شاعر نه یم او بس کتاب وایم خو ویلی سو وایو، او داسې ډېر د یو مقصد چې هغه ډېر مخوړ شي د هغه شعرو څخه علاوه نور داسې په ځین کې د شعر و شاعري په حواله څه دغه نشته.
اصغر خان څکسی صاحب، کله چې په 11 نومبر 2010 کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ستاسو بابا سیاستوال سردار جیلانی خان څکسی صاحب په چمن ښار کې په هدفي وژنه کې ژوبل کیږي، ټپي کیږي، او بیا کوټې ته راوړل کیږي، او بیا په 14 نومبر باندې هغه د دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټوي. ستاسو په اوږو باندې دوه ذمهوارې راځي، یوه هغه سیاسي ذمهواري ده چې ستاسو من د خپل پلار په ځای باندې راځي، او بیا تر هغه وروسته د ستاسو بابا یو قبایلي مشر هم، او تاسو بیا د هغه په ځای باندې یو قبایلي مشر ټاکل کیږي. دغه پیښه کله راته وایي زموږ اوریدونکو ته، تر دې پیښه وروسته په تاسو باندې ذمهواري ډېرې راغلې، تر دې مخکې په تاسو باندې دومره ذمهواري نه وي، دغه پیښه او د تر دغه وروسته د ذمهواري حال زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
حقیقت دا دی چې د لالا شهید په ژوند کې خو موږ بالکل داسې وو په دې ځواني کې لکه ماشومان، دا هر څه ځان بې خبره ساتلی، نه موږ د سیاست په حواله ځان ډېر ذمهواره ګاڼی، زموږ هغه هر څه چې وو د شوقیانه ول، مطلب هغه خپل د زړه د خوشي ول، ذمهواري مې نه وله، او قبایلیت خو نو موږ ګرڅه بالکل نزدېکت نه ورته کاوی، نه زموږ د چا د جوړې سره کارو، چې چا به راته وویل چې پلانی مسله ده، نو موږ به لالا شهید ته ویلې چې لالا پلانی سړي دا خبر راته کړې ده. یعنی که زه دا درته ووایم چې ما په خپلو وژو په خپل ځان، او حقیقت دا دی د لالا په ژوند کې موږ چمن ته به زه داسې تللم چې په دوی میاشتې به یو ورځ ولاړلم، ولې ما ضرورت نه مې ساوي، هلته لالا غر غوندې یو داسې څوک زموږ د وطن د سیمې خصوصا د خپل کور په حواله باندې چې موږ هېڅ کمی نه مې سوله، نه موږ خدای مکه مالي طور د یو څه مشکلات مې سول چې خدای مکه کور ته به ماښام څه یې که به نه، خو لالا وو بس د لالا په ژوند کې هر څه موږ په خپل ځای پوره ګڼل، خو په کوم وخت چې دا واقعه وسوله حقیقت دا دی چې زه به دا ووایم چې لکه زموږ پر وژو چې غر کښېښول سي په هر لحاظ، یعنی د وطن د هرې جانداری په حواله، د هر چا شادي خو مشورو په غم د ځان د اورګډ اولو په حواله، او خصوصا پښتون بیلټ بیا د ازمړ سیمه د چې کوم د قبایلي دښمنانو تضادات ښکار ده، په هغه کې خپل یو مثبت کردار ادا کولو په حواله، او په لوی سر کې د خپل سیاست سره ځان تړلی ساتل، دغه خپل فکر خصوصا د لالا شهید لالا ته سزا ورکول سواله دغه سیاست او دغه فکر په هغه کې خپل ځان ته یو فعال رول ادا کولو په حواله، نو حقیقت دا دی هغه د بیانولو نه دي چې څونه بوج یا څونه کې تکلیف پر خاندانی طور خصوصا د ځان په حواله به زه دا وایم چې خاندان په یو ځای ساتل سره، قبیله په یو ځای ساتل سره، د علاقې په حواله خپل یو کردار مثبت کردار چې خلک یې وایي چې واقعي دا یو مثبت کردار ولو، او د سیاست په معنا په سیاست کې خپل ځان ژوندی پاته کول، په سیمه کې خپل یو کردار ادا کول د خپل ولس د 1957 په حواله، نو که زه دا ووایم چې زموږ هغه ژوند یکسر بدل سو، بالکل داسې بدل سو چې د موږ څخه لکه بس انسان چې خوب ویني راپورته سو، اوس په خوب کې خو سړی هر څه ترلاسه کړي، انسان بادشاه هم سي، انسان هغه هر مقصد ته ورسېږي د انسان په زړه کې، خو چې راپورته سي بیا هېڅ شی نه، نو حقیقت دا دی موږ چې د لالا د واقعې بعد زموږ په دا ژوند کې یو دی تبدیلي راغله چې مقصد هغه د بیانولو نه د الفاظو کې هغه نه بیانېږي چې موږ څونه ذمه وار سو څونه بوجھ پر موږ پروت دی او په څه طریقه یې موږ سرته رسو یا لګیا یو.
او بیا چې تاسو مخکې مو ویل لکه تاسو د قبایلي مشر په حیث باندې بیا پګړۍ تاسو ته وتړل سو بیا تر هغه وروسته زموږ په سیمو کې خاص کر چمن او په دې شاوخوا سیمو کې د قبایلي بدیو تاسو ذکر وکړ، تاسو ډېرې روغې جوړې هم وکړې، لا هم ډېرې داسې بدۍ شته چې هغه روغې نه دي سوې، څه په پام کې لري چې آیا هغوی ته هم هڅه کوي چې دغه لویې لویې بدۍ له منځه ولاړې شي؟
خدای نور خان، حقیقت دا دی چې زموږ د وطن خصوصا د قبایلیت په لاره کې دومره تباهي او بربادي ته تللی دي. استاد ذکر وکړي حقیقت دا دی موږ ته بعض کله ناکله بعض خلک وایي تاسو ډېر ښه کردار ادا کوئ، تاسو ډېرې روغې جوړې وکړې، لیکن زه به درته وایم دا د هغه چې ګراوند ریئلټي ورته وایي، زمینی حقایق ورته وایي، که دا سړی وګوري نو په دې لړ کې موږ هغه په وړو کې د مالګې برابر کار هم نه دی کړی. یعنی زموږ سیمه د قبایلیت په حواله د تضاداتو هغه انتها ته رسېدلې ده. یعنی اوس په وړو کې به د مالګې برابر څه حیثیت چې موږ کردار ادا کړی، بې شماره داسې بدۍ، داسې تضادات، داسې پیښې. بلکې ځکه دا درته وایم چې زموږ په وطن کې اوس موږ دې سټیج ته رسېدلي یو چې باقاعده د یوې قبیلې خلکو دپاره د بلې قبیلې په لاره کې تلل چې دي دا یو قسم نو ګویریا جوړه سوې ده. حتی کې خپل زنان هغه در هسپتاله پورې چې د اولاد پر نه جوړی نشي رسولی،
حالانکه پخوا داسې نه و، زنان او ماشوم سپینجرې دا بدیو کې هغه
بالکل هغه ته به هېڅ نه ویل کېده. لیکن موږ یو خو ما درته وویل چې په دې لړ کې دومره کار کول ضرورت لري چې د هغه هېڅ انتها نشته. بدبختانه به ورته وایي، بدقسمتي به ورته وایي، د سیاست په میدان کې زموږ په وطن کې د سیاست د لارې په سټیج خدا خبرې بسړی ډېرې کوي چې وطن دی، وطن جوړول غواړي، په وطن کې د خپل ښه سباون په حواله یو کردار ادا کول غواړي. لیکن زه به دا ووایم چې دا ټیم زموږ وطن ته د هرې بلا د مخنیوي دپاره چې کومې پیښې په زموږ پر لوی کور افغانستان وسولې، بیا کومې پیښې چې زموږ صبح پښتونخوا ته راشه وسولې، خصوصا بیا په قبایلو کې وسولې، فاټاس بیا هواري سیمې ته راشه وسولې، یعنی هغه پړه لیکه خلک چې څومره نقصان دی نقصان یې ولور ورساوي. زموږ په سیمه کې کچیرې کم نن آثار هم نه سبا ښکاره کېږي د کوم پیر زور چې موږ مخامخ یو، که موږ د قبایلیت پر بنیاد د ورورولۍ لاس ولور نه کړي، هغوی باندې خیب کلونه تیر کړل چې د تباهي او د بربادۍ هغه آخري حد ته ورسول، پر موږ باندې په میاشت کې به موږ تباه کړي. هغه په وجه د دې چې موږ ودی سټیج ته رسېدلي، یعنی خپل د ورور سره ضد ما دا پوزیشن دی چې په منځ کې یو ورانکار راځي په لوی سر کې، هغه زموږ د دواړو دښمن دی، هغه دواړه ما او د خپل ورور د دې وطن بې دخل کول غواړي. دلته هغه خلا دی کوشش کوي چې د وطن سړی ختم کړي، فارغې کړي د وطن، هغه خلا دی بیا خپل د انتها پسندانه او دهشتګردانه سوچ پر بنیاد باندې ډکه کړي. اوس په دې صورتحال کې هغه اول دا کوشش کوي چې یو ته به د ابل په مخالفت کې وژه ورکوي او دې بل ته به د دې بل په مخالفت کې وژه ورکوي. بد به خدای مکه زما اوستای کردار به بل ادا کوي، مرګ به بل څوکي، ورانه دل به بل څوکي، خو زه به په دې خوشاله یم چې خدای نه خسته زما بدیدار خدای نور د مینځه ولاړی، خدای نور به په دې خوشاله چې زما بدیدار اصغر د مینځه ولاړی. دا ټیم خپل د خاورې په حواله مجموعي طور کسړی لږ موږ سوچو کو زموږ پر دې سیمه باندې زموږ د مذهب په نامه سیاست کوونکي خلک، د کام په نامه سیاست کوونکي خلک، د هر څه څخه زیاته اړتیا زموږ وطن، زموږ د وطن دغه قبایلي ستونزې د حل په حواله لري. په کار دا دی په دې کې کردار ادا شي، خصوصا زموږ د سیمې، زموږ د وطن هغه مذهبي قیادت یا هغه سیاسي قیادت کاغه د کام په نامه وي، کاغه د وفاق په نامه وي، او کاغه د مذهب په نامه وي، هغه په کار دا دی په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. او په دې لړ کې ډېر مطلب ما در ټول چې په ننیوي فصل کې 1% کار به موږ کړی، ننیوي کار پر مځکه پروت د خلکو بدی او دښمنۍ په خپل ځای پاته.
یوه خو زموږ قبایلي بدی دی، او یوه بله پوښتنه تر پیدا شوه چې تاسو د یووالي ذکر وکړ، تاسو د اتفاق ذکر وکړ، خو یوه لویه پوښتنه چې له تاسو یې هم کوي او د پښتنو یو بل ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند له هغوی هم کوي، زه به له تاسو دلته وکړم ځکه تاسو راسره یاست. دوی دوه په منځ کې د بلوچستان په سطح کې موږ ذکر وکړو ډېر اختلاف سره لري، سره نږدې کېږي نه، په لویه سطح باندې هم سره لري دي، ولې داسې دي؟ ولس دا پوښتنه کوي چې ولې سره لري دي، له یو بل څخه نفرت او کرکه ولې ده؟ حالانکه خبره خود دواړه یوه ده، هدف د دواړو یو دی، ولې داسې سره لري یاست؟
په دې لړ کې دا خبره وکړم خدای نور خان، اوس که زه چونکه د عوامي نشل ګوند سره ډایرکټ تعلق لرم، زه د دې ګوند صوبایي صدر یم، نو زما هر خبره به خدا نه خسته ستا په نظر هم او د دغه مرکې اورېدونکي هر سړی به دا په نظر کې ایږدي چې خدا نه خسته سي اصغر، خو چونکه د یو ګوند مشر دی هغه به لازمي د ځان دفاع کوي، دا بل ته به ګوته زغې چې دی د وجه، خو زه یو د زړه خبره درته کوم، دا به کېدی سي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ملګري به هم دا مرکه واوري. ډېر پشا په ماضي کې نظم چې پشا څه سوي دي ولې سوي دي، نه په ولي مات شو چې د پښتنو نه بلکې د ټولو مظلومو قومو په پاکستان کې یو مشترکه پلیټ فارم وو، ربره طریق خان عبدالولي خان دغه مشري کوله، څه وجوهات وو چې نه په مات شو، دلته د بلوڅ دښمنۍ په ضد باندې سیاست وسو، یعنی هغه ټینګ به ولي خان ویلې چې زما د بلوڅ جنگ نسته، بلوس په خپل ځای میروم دی، د خپل حق او زه په خپل ځای میروم، نو اول به موږ یو ځای کیږو، موږ به یو قوت جوړیږو، دغه قوت پر بنیاد به دغه زوروره زه او دوی دواړه خپل یو صدر لاسه کوو. خو دلته ډیر تیز سیاست وسو، په دې لړ کې ډیر جذباتي سیاست وسو، په اویا یو اویا کې نیپ مات شو، دغه په ضد باندې دلته ضد بلوڅ سیاست روان شو. نن 15 کاله بعد هغه غوث بخش بزنجو چې د خپل بلوڅ قومي تحریک د قیادت مشري کوله، ولی خان ورسره ناست، خپل یو حیثیت یې په دې خطه کې، یعنی هغه تغاړي شولو ته دا خلک تیار نه وو، پښتونخوا ملي پارټي خلک. نن د هغه د شاګردانو شاګرد ډاکټر مالک بلوڅ سره په ناسته باندې غاړه وایست، خو تبای خوس والا یو خبره ده، زه دا خبره لږ وضاحت په دې کول غواړم چې دا به ډېره دنیا کېدای شي مشال ریډیو اورېدونکي خلک بیخي ډېر دي. دویمه خبره ده، لنډه خبرې به بل دې ته راسم، دلته د پی ان ډی په نامه پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې چم پیل پکې عوامي نېشنل پارټي کړی وو، اول قدم اسمنیار ولی خان پکې اخستی وو. د پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې د پښتنو د اتحاد یو بنیاد کېښول، چې په هغه کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي پارټي شامل وو. بیا په قاعده د دواړو ګوندو خپل د مشرتوب په لیول باندې وو کسان کمیټي جوړه کړ، خپل د خپل یو عیني شکل ورک، با قاعده یو عین منشور یو لجور کی امکان د دیو چې دا به انزمام تتل د بد مرغ په پاکستان کې چوي ایمرجنسي ولګید، د ایمرجنسي په نتیجه کې چولو، یعنی دا ټیم چې ایمرجنسي لګیږي اسپنیار ولی خان د پی ان ډی مشر دی، محمود خان یو قسم ورسره ډیپټی چیرمن ورته ویل سي، د مشرتو په سب کې خو مشر چیرمن صدر د پی ان ډی اسپنیار ولی خان، چې کم ټیم مشرف ایمرجنسي لګی محمود خان په کوټه کې نظر بند کیږي، اسفنیار ولی خان چې دی په 400 کې نظر بند کیږي، په دغه نظر بندی کې اسفنیار ولی خان یو ورځ بعد خوش کیږي نظر بندی پورته کول کیږي، محمود خان یو ورځ مخکې په کوټه کې د نظر بندی راوځ، په دې کې محمود خان سګزی با قاعده پریس کانفرنس کوي او دغه فیصله کوي چې د مشرف فوجي جرنل په موجودګی کې په ملک سره انتخابات کې مړي سنه پکې اخو، دا د انتخابات ډیټ اعلانیږي، د مشرف په دور کې تاریخ اعلانیږي، جواز شي جوړي وایي چې په لندن کې آل پارټیز مشترکه اعلامیه دغه ده چې د هغه اعلامیه کې دا ویل کیږي چې مشرف په پاکستان کې صدر وي یا جرنیل وي، نو د ده په موجودګۍ کې موږ انتخابات نکو. په کار خدا و د خوش کېدو سره سم اسفنیار خان په خپل ځای را خوش شوی، څلورم ورځ تقریبا دغه نظر باندې پور شو، په کار خدا و چې د پی ان ډی ناسته شوی، پی ان ډی د خپل پلیټ فارم سره دا فیصله کړې وایي چې په انتخاباتو کې څه اخلو که په انتخاباتو کې څه نه اخلو، خو دوی پیسلا د مخه وک حقیقت دا دی عوامي نشل ګوند خپه هم سول پریشان هم سول چې دا خو زه ته خو مشترکه پلیټ فارم یو بد ټیم مشرتوب د اسپانیا ولی خان په لاس کې دی، په کار خدا د داناست سه یو ولای
مشوره
سه یو ولای د مشورې په نتیجه کې چرڅ کېدل.
دا خو ګوره تاسو د مازی خ د تیر وخت خبر وکړی، هغه وای پښتون متل کې وای چې تیر سو هیر سو، په آینده کې داسې څه امکانات شته چې زه به د بلوچستان په سطح باندې د جنوبي پښتونخوا په سطح باندې خبره وکړم چې تاسو سره نږدې سي، داسې څه په پام کې لرئ کنه؟
بالکل شته، بلکې ضرورت یې شته،
ضرورت خو ډېر دی
کنه، ضرورت یې شته، پښتانه بل لار نه لري بغیر یوالي، خو حقیقت دا دی یوالي په ګټو نه کیږي، د یوالي هدف باید دانی چې زه د عوامي نشل ګوند د لارې د پښتونخوا ملي پارټي سره د پښتنو د یوالي په لار کې تک کول غواړم، نو زما به په نظر کې ګټي کاغه سیاسي وي کاغه حکومتي وي، نو زما به په نظر کې بس هم دغه ګټي چې زه چوکۍ نه پکې غواړم، زه د سیاست د لارې د سټیج د لارې چاته دا وشکار کول نه پکې ګورم چې زڅونه کې ګټمن سولم یا زما مخالف ما سونه تاوانی کی ګټه به موږ دغه شمارو چې موږ په دې وطن کې د ډیر روانو پیښو مخنیوي چې پاک زما وطن بربادي زما اقدار د منځزي زما مشرتوب د یعنی چې په وطن کې ورانېدلی نو زه به سیاست چیرې کوم کچیری په اخلاص باندې دغه جذبه مخته راسي هیڅ مشکل نسته بالکل کېدلس باید سبا کیج نن اوس
یو پښتنه نسم ویلی چې تاسو یو کم کاینه کم په تیر ورځو کې ما په همدې مرکه کې له اورنګزیب قاسی صاحب سره مرکه کړې او په هغه کې بیا هغه یو دا ویلی و چې ما او امین استاد ګوین ما ورته چې تاسو ولې پریښو هغه وایي چې ما په ډیورنټ کرښه باندې پریښو هغه وایي چې په تھنک ټانکس کې یو داسې اعلان وسو چې اسفندیار خان ماته وویل چې د ډیورنټ کرښه اوس له باچا خان سره ول خان عبدالولي خان سره شخص و پا قبر کې تاسو شاید هغه مرکار ودلی تاسو چونکه د مرکزی مشرخونه خود سبه په ساته باندې کړه تو اس چې آیا همدا سید او منسل ګوند هغه د لارو بر هغه سیاست پرې شې دی خالي واځ پاکستاني سیاست کوي کنه
ګور خو نور خان زبه خبره درته وکم یو خو د اسمنیار ولی خان په حواله د باچا خان د تحریک د یوسپای په حواله هم دا خبره کول چې چا کړی د ماته مناسب نشکاره کیږي سو کې وکي او امین نېشنل ګوند د دې په حواله خپل د منشور د لارې یو ډېر واضح پلان لري د امین نېشنل ګوند ډېر واضح ناره چې لارو بر یو افغان دا ډېر واضح ناره لري اوس دې سړی ته ماته خو بالکل دا کوم ملګری چې تا نوم واخیستې ماشومانه غوندې جواب ښکاره کیږي چې عوامي نېشنل پارټي دا ټیم د پښتنو د لارو بر افغان بزور تویم د مشرتوب په حواله ډیر کداور ډیر لوړ شخصیت اسفنیار ولی خان څخه دغه خبره منسوبه کول چې دا وویل او بیا د تھنک ټینک په اجلاس کې وویل نو دالته نو نه چې ویلې یوازې د دومره ټینک کوم پرسته وولو نور دا نور ټول ودته چې دی خدای نه خسته خدای مکه مفاد پرسته یا نور څه ښکاره سول چې هم بس دی پات سولو چې دول زما بنیاد سره دغه پر دغه بنیاد باندې ما بیلتون ځنی وکی دا ډیر کوچنی خبره ده عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د یووالي په حواله ډیر لوی مبارزه لري ډیر لوی فکر لري او سوال دا دی یو خبره به درته وکم ما بخښنه دی هغه انټرویو کې د یو سیاسي ورکر په حیثیت دومره کې هغه د پښتنو خبره د لیکي وتلي خبرې په کار نه چې سړی په خپل مشران خپل خو پرېږد سړی په پښتنې په دشمنانو پسې مونږ کوي داسې در چوکاټ وتلي خبرې زه خدای نور خان ستاسو د دې ریډیو د لارې ټول پښتنو سره دا سوال کول غواړم چې اخر کوم ګناه د عوامي نېشنل پارټي کړې ده په اقتدار کې ول هم شهیدان زموږ پراته او ویني پر مشته دي سیاست په دې وطن کې د کام په نامه ډیر خلک دي او سنن په اقتدار کې نه نو هم موږ متاثر یو هم موږ هغه خلک یو چې هر ځای ته زو موږ هم پریشان موږ ته ناس خلک هم پریشان هم داغه سپینجری داغه ځوان چې تا نوم واخستی چې زموږ ملګری یو نو هغه کوم ګناه د کړې او چې دته دومره ترټ وشو دمکی وی د کور نو سره وتلې چې د موږ نن بیل سلو نن د جنا روډ په هر کیفی کې دی ناشت بغیر گاډه بغیر څه تکلیف نو بس پښتانې دې پر دغه باندې سوچ وکړي چې عوامي نېشنل ګوند د چا پر سر باندې ولې د دومره در په درې ښکار ده
اصغر خان څخه صاحب د مرکی په پای کې ک پښتنو ته یو پیغام تاسو ولرې نو هغه پیغام به څه شي
زه خو ډیر ورکو غونډه سیاسي کارکونه د نو لیډر نه پښتنو ته پیغام ورکوم بس خپل د سیاسي ورکر په حیثیت د پښتنو خبره د څومره مخله د غونو بکښنې پیغام پکې بیان کم زبداوم حقیقت دا دی یوالي د پښتنو ضرورت دی داټه د پښتون افغان وطن پر خاور اس کوم حالات دا خو یو شرط دی خو په دې شرط کې ورسره پښتانه باید خپل دوست او دشمن وپیژي خپل خواخوږي او خپل بدخوا باید وپیژي هغه که په پښتو ژبه کې وي هم هغه که د کاکا زوی وي هم او هغه که د خپل ژبي او د خپل لباس څخه سخت کې د بل کام او د بل څه سره تعلق لري هم پښتنو مار خوړلې په دې دی که زما په وطن کې یو څوک ما د کام په نامه خوږي ما زله تقسیموي پایده بل ترسی کاغذ د دین مبین اسلام په نامې او کاغذ ما په شکل کې کاغه عوامي نېشنل ګوند وي کاغه په عوامي نېشنل ګوند کې یو د یو سیاسي ادنا ورکر په حیثیت اصغر وي باید پیژندل وي اوس ټول مرکامونه هغه وخت خپل د یو پرامن اسوده خوشاله ژوند د انتیات رسیدلی سي چې هغه په خپل کور کې دننه پیژندل وي د دیونه کې چې د دیکور د شسباون په حواله څو کم رور تمامیږي او خدای مکه د کمرور د لاس په دې کور کې ورانې دل کې دلیس نو پیژن ګلوی او اتحاد زما په خیال کې پښتون دغه دوه شان په ځان کې راوستل، نو پښتون به بیا هم هغه رنګ د تاریخ ستر با عزت پر د پوشه کام جوړیږي کوم چې تاریخ دی.
د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر اسخر خان اڅکزای صاحب له تاسو څخه ډیره ډیره مننه چې په مشاخ پرونه د مشال مرکه کې مو برخه راسره واخیسته.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.